طبي زدکړې
واو میډیکل لرننګ
دغه خونیس پروګرام د خوندزیو د زدکونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical. Learn medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د طبی زده کړې د وم دورې ګرانو زده کوونکو ستړي ماشای هله د جوړ بای ټول با خپل درسونو ته حاضر یای او تیر شوی درسونه به مو په خټول زده کړې وي. یو ځل بیا پوهان آرین نن ورځ نوی درس وړاندې کوم. راځئ تاسو ټول د خپل کتابونو نهمه صفحه پیدا کړئ. دومه دورې په ومه البته نهمه صفحه کې موږ د رحم طبقه تر مطالعې لاندې نیولې وې، کوم چې د قبیلګۍ د اساساتو درسونه دي. د رحم طبقه یا لیئرز آف یوټیرس، کله تاسو پوښتنه کیږي چې رحم څو طبقې لري یا څو پوړونه لري، رحم له دریو طبقو څخه جوړ شوی دی. خصوصا د رحم دیوال موږ تر مطالعې لاندې نیسو. رحم داسې یو مثال لري، فرضاً لکه د یوه کوټه فرض کړئ یا یو اتاق فرض کړئ. یو اتاق دیوالونه لري او یوه دروازه لري. دغه دیوالونه د رحم دیوالونه فرض کړئ. دغه دیوالونه فرض کړئ له دریو برخو جوړ شوی وي. دا ډول رحم هم له دریو برخو جوړ شوی دی. خصوصا د دیوال برخه د دریو طبقو درلودونکې ده. تری لیئرس درې طبقه. لومړۍ طبقه اندومیټریم موږ ویلې ده، دوهمه یې مایومیټریم، دریمه یې پیریمیټریم. اندو مایو او پیری، یوازې په اندو مایو او پیری کې فرق شته. میټریم ټولې ورته دي، اندومیټریم، مایومیټریم، پیریمیټریم. لغې وروسته اندومیټریم ویلې ده چې دا د رحم تر ټولو داخلي پوښته یا طبقه ده. پنډوالی د حیض پر مهال تغییر کوي او د دې طبقې په واسطه د رحم داخلي مخ جوړ شوی دی. مایومیټریم دا د رحم عضلي طبقه ده. که لنډ معلومات یې هم زده کړې ښه ده، لکه مایومیټریم د رحم هغه طبقه ده چې د عضلاتو په واسطه جوړه شوې ده. تر ټولو زخیمه یا پنډه یا ډبله طبقه ده. او دام زده کړی چې دغه طبقه منځنۍ طبقه ده. او پیریمیټریم تر ټولو خارجي یا بیرونی طبقه ده. رحم یې د بهر طرف نه پوښلی دی، نری طبقه ده. راځي لسمه صفحه کې موږ بیا فالوپین ټیوبز وپیژندل. وموویل چې دوه دانې دي د رحم په دواړو څنګونو کې. د رحم د فنډس د برخې نه شروع کیږي، د لاس د څنګلو په شکل هغه تاو شوی وي. او دغه فالوپین ټیوب دا معمولا هغه ځای دی چې اووری یا تخمدان له رحم سره یو ځای کوي او دلته الکاح هم صورت نیسي. لسمه صفحه کې د فالوپین ټیوب دند یا فنکشن پیژنو. نو کله چې دغه دند وپیژنئ نو بیا نو د فالوپین ټیوب په اړه اندېښنې ورکی. لیکل شوی دی د فالوپین، ګورئ فالوپین به نه وایي، فالوپین ټیوب دندې یا فنکشنز. لومړی دندې دا چې په هارو 28 ورځو کې په تخمدان کې تخمه پخیږي. نو دا ټیوبونه یې رانیسي او د سپرم له یو ځای کېدو وروسته یې رحم ته انتقالوي. ګورئ اوس تاسو په دې لارو کې ډیر ښه بلدیږئ. یوه لار ده. ما وویل چې په 28 ورځو کې په تخمدان کې د هغه ډول جوړښت چې کوم دی اووري چې ورته وای په دې کې تخمه پخېږي. نو دا ټیوبونه یا دا پایپونه دغه تخمه رانیسي او سپرم ورسره یوځای کیږي، لږ وروسته رحم ته انتقالوي. اوبه وایم چې سپرمونه د پلوفیان ټیوب تر نیمه برخه پورې دوی مخې ته ورځي او له هغې ځایه د اوورې څخه تخمه ورته راځي، دوی الکاح کوي. نو یوه دنده یې دا شوه چې تخمه رانیسي، سپرم ورسره یوځای کوي، له هغې وروسته د دواړه چې ځای ګوټ رامنځته شي د چیرته انتقالوي؟ رحم ته انتقالوي. رحم لور ته لار خلاصه شوې ده. دوهمه دنده د سړي د سپرم او ښځې د اوم لپاره د یوځای کېدو فرصت برابروي، یعنی سپرم او اوم په فالوپیان ټیوبس کې سره یوځای کیږي. کوم ځای کې؟ فالوپیان ټیوب کې. القاح یا فرټلایزیشن په کوم ځای کې صورت نیسي؟ فالوپیان ټیوب کې، په دغه پایپونو کې. نو دغه فرصت یا د القاح فرصت چا برابر کړ؟ فالوپیان ټیوبونه، دغه نری ټیوبونه یا پایپونه. دریمه دنده یې زایګوټ رحم ته د لیږلو لپاره ځانګړي حرکتونه ترسره کوي. زایګوټ رحم ته د لیږلو لپاره، زایګوټ رحم ته چې لیږي د دې لپاره ځانګړي حرکتونه ترسره کوي تر څو زایګوټ ټیلا کړي. څوک د حرکتونه ترسره کوي یا د چا دندې موږ وایو؟ فالوپیان ټیوب. د فالوپیان ټیوب په واسطه ځانګړي حرکتونه ترسره کیږي، لکه د کولمو حرکتونه. په دې کې ځانګړي سیلیاوې د غم حرکت ترسره کوي. وړه وړه د ویښته په ډول جوړښتونه دي، موږ بیا په تنفسي سیستم کې په ځانګړو ویډیوګانو کې تشریح کوو. نو د دې حرکتونو په نتیجه کې هغه زایګوټ چې کوم جوړ شي په فالوپیان ټیوب کې، هغه چیرته ځي؟ هغه رحم ته انتقالیږي. ښه، څلورم د تخمدان یعنی اووری او رحم یا یوټرس ترمنځ ارتباط ساتي. د چا ترمنځ اړیکه ساتي؟ د اووری یا تخمدان او د رحم په منځ کې یو ارتباط دی، لار ده، یو پل دی، د پاړ یا پل یا بریج بڼه لري. ښه ګرانو زده کوونکو، د فالوپیان ټیوب د درې دندې تاسو ته ډیر څه واضح کوي، خو یوه خبره زه د مثال په بڼه راوړم. موږ وایو چې فالوپیان ټیوب د لاس په شکل، که چیرې لاس اوږد کړو په دې ډول شکل لري، دواړو طرفونو ته وي، دواړه لاسونه که اوږده کړو او په دې لاسونو کې دغه کومې ګوتې چې موږ لرو دا پراخې کړو، لکه یو څه چې نیسو، دا ډول فیمبریا هم لري، د ګوتو په شان جوړښتونه هم لري په سرونو کې. او که چیرې دلته توپونه ونیسو، هغه توپونه به تخمدانونه شي. اوس کومې تخمې چې په تخمدان کې پخیږي یا په دې توپ کې پخیږي، د دې توپ نه یو سورای ورکیږي. کوم ځای ته کیږي؟ د دې فالوپیان ټیوب طرف ته کیږي، یا د فالوپیان ټیوب د ګوتو طرف ته کیږي. په دې ټیوب کې دغه تخمه راځي. فرضاً د دې لاس د څنګل باندې چې ایلبو جاینټ ورته وایي، دغه ځای پورې رسیږي. دلته د امپولا په نوم ساحه ده، امپولا پراخه ساحه ده. کله چې دې ساحې ته راورسېدل، بل طرف نه سپرمونه ورځي فالوپیان ټیوب ته، دننه کیږي کټ مټ لکه د لاس د نی جاینټ، البته د ایلبو جاینټ چې تاسو ګورئ څنګل باندې، کوم ځای کې چې درې هډوکي سره یوځای کیږي، یو النا، بل راډیس او بل فیمو هیموراس. په دې ځای کې الکا صورت نیسي، دې ځای ته امپولا وایي. نو کله چې الکا صورت ونیسي، د زایګوټ چې جوړ شي دا په دې ټیوب کې راځي. فرضاً د دې مټ په هډوکي کې یا هیموراس په لیول داسې راځي سکیپولا هډوکي ته، بالاخره فرض کوي د سینې داخل ته راځي. دا دې یو مثال په بڼه ما تاسو ته وویل. په همدې ترتیب دغه زایګوټ د رحم داخل ته راځي. د فالوپیان ټیوب برخی پیژنو. گورای موږ د رحم برخی هم و پیژنه. اوس د فالوپین ټیوب برخی پیژنو. لیسو برخی جوړ شوی دی دغه پایپ لیکل شوی دی. دغه ټیوب له څلورو برخو جوړ شوی دی. یک په دې ډول وایم چې دغه ټیوب څلور برخی لري. لومړی انټر سټیشیل پارت، نمونه به لک سخت وي خو هر څه چې سخت وي هغه لک تکلیف واړي د زده کولو په برخه کې. داسې وایه ګورئ، انټر سټیشیل پارت، پارت برخې ته وایي. په انګلیسي هم لیکل شوي دي انټر سټیشیل پارت، انټر سټیشیل پارت. یوه برخه انټر سټیش، البته انټر سټیشیل پارت ده. انټر سټیشیل پارت دا برخه په چپ طرف انځور کې هم ډایرکټ در سره وګورئ، هغه برخه ده چې د رحم سره یو ځای کیږي یا له رحم شروع کیدونکې برخه ده. کله چې د پایپ یا ټیوب یا فالوپین ټیوب له رحم شروع کیږي، دغه اوله برخه د انټرسټیشیل پارت ته په چپ طرف انځور کې وګورئ. دوهم استماس، استماس تنګ معنا لري، تنګه لار معنا لري. استماس یا استماتیک پارت هم ورته ویلی شي، استماتیک پارت یا استماس. د دې انټرسټیشیل پارت په چپ طرف کې استماتیک لیکل شوی دی، استماس لیکل شوی دی انځور کې. د دوهمه برخه شوه. دریمه برخه ته راشي امپولا. امپولا لکه لږ وړاندې خبرې ورباندې وکړې چې هغه ځای دی چیرته چې الکاح رامنځته کیږي، سپرم او اوم سره یو ځای کیږي. امپولا وګورئ، د غټه پراخه برخه ده. امپولا یا امپولری پارت، امپولا یا امپولری پارت، امپولا. څلورم انفانډیبولم برخه وګورئ، انفانډیبولم. انفانډیبولم برخه لکه لاس چې اوت کړی د دې لاس ورغوی او ګوتې، دې ډول جوړښت ته انفانډیبولم وایي یا انفانډیبولر پارت. انځور کې وګورئ، هغه ځای کوم چې له تخمدان څخه تخمې رانیسي دې ته انفانډیبولم وایي یا انفانډیبولر پارت ورته وایي. گوری سالور برخه شوی پو ما پسی او آئے انٹر سٹیشیل پارٹ استماس امپولا انفانڈیبولم. انزور کی خب یام در سر وګوره، چپ طرف انزور د ژیر بیکګراوند چې لري د سور رنگ کې د پایپونه د فالوپین ټیوب مختلفه برخه درته خودل شوې دي. اوس د هر برخه کلک په کتاب کې تشریح کړو په لیکلې بڼه بیا بلاخ پوښې د دل لپاره راځي. یو لسمې صفحه ته ډیر منستړي کوم. لیکل شوې دي پارټس اف فالوپین ټیوبس، د فالوپین ټیوب برخه. لومړی انټر سټیشیل برخه پیژنو. انټر سټیشیل لیکل شوی دی دا د ټیوب هغه برخه ده چې د رحم په دیوال کې دننه شوی. ګورئ، تاسو یو بوجۍ له مالوچو ډکه کړئ، په څنګ کې یو سوری پکې وکړئ، بیا یو پایپ پکې دننه کړئ. دا پایپ چې پکې دننه شي څه اندازه په دې بوجۍ کې ور دننه کیږي، دې برخې ته انفانډیبولم وایي. گوره دا دی ٹیوب ها غبار خدا چی در رحم پا دیوال که دینه نشوی وی، انفانتی بولا. یو دیوال دی تاس جوڑ کرده دی پا دی دیوال که یو پایپ کی گده، دا کما برخه چی پا دیوال که بند شی دی برخه تا انفانتی بولا موائی. نور خوب باید پوش شاید. دو هم استماس، استماس، استماس پیجانو. استماس دا دی رحم ها غبار خدا. گوره متن تا گوره دا رحم تا نگده برخه دا، دا دی ټیوب تر ټولو تنګه برخه ده. رحم ته نږدې ده خو تر ټولو تنګه برخه ده. استماس د تنګوالي معنی لري، تنګه لار، استماس. دریم امپولا، دا دی ټیوب څه ناڅه پراخه برخه ده. اکثره وخت الکاح د امپولا په برخه کې صورت سر ته رسیږي. دغه الکاح یا فرټلایزیشن چې سپرم او اوم سره یوځای کیږي، دا چرته صورت نیسی د امپولا په برخه کې. امپولا څلورم انفندیبولا دا کیف ته ورته برخه ده یا د لاس ګوتو ته ورته برخه ده چې د تخمدان څخه تخمې رانیسي. انفندیبولا ما وړاندې ویل لاس ته ورته برخه ده یا کیف ته ورته. کیف څه معنی لري اوس به تاسې د دې کلمې سره بلد یا نه؟ پخوا وختونو کې به تاسې لیدلی وي معمولا هغه څه چې فرضاً یو لوښی دی د هغې خوله تنګه ده او دې لوښي ته موږ اوبه وراچوو. د دې لپاره چې اوبه تلی نه شي بهر ته موږ یو شی ورباندې ږدو تر څو د خوله یې موږ ته ازاده کړي او بیا اوبه وراچوو. دې ته کیف وایي، هغه شي ته کیف وایي. یا موټر ته ځینې خلک په ګیلان باندې تیل وراچوي، ګیلان ځانګړي یا د پیپې څخه یا بوشکې څخه موټر ته تیل وراچوي. لومړی هغه ټانکۍ باندې کیف ورته ږدي. نو تاسې باید پوه شئ که مو اوبه یا بوشکه ډکوله د هغې خوله که چیرې تنګه وه یو څه ورباندې ایښودل کیږي تر څو اوبه چې کله وراچوو هغه تلی نه شي، هغې ته کیف وایي. نو دغه کیف ته ورته شکل لري، څوک انفنډیبول هم برخه دغسې خوله یې وازوي تر څو هغه تخمه را ونیسي. د دې لپاره چې ونه لویږي دام دغسې یو مثال لري، که تنګه برخه وي نو کیدای شي تخمه ولویږي. ځینې وخت لویږي، خبر اوسېږئ، ځینې وخت دغه سپرم مخې ته راشي ورته او تخمه هم ورته راشي. کله چې په انفنډیبولن کې هم ځینې وخت الکاح صورت نیسي، دغسې نه ده چې هر وخت په امپولا کې صورت نیسي، الکاح صورت ونیسي. نو د دغو انفنډیبول هم د ګوتو په واسطه سم را ونه نیول شي، لاندې لویږي، نو ماشوم په یو بل ځای کې جوړ شي چې دې ته ایک ټاپیک پریګنانسي وایي. په خپل ځای کې ماشوم نه وي جوړ شوی، په بل ځای کې د بیا مونږ په راتلونکي کې په درسونو کې وایو، په نږدې درسونو کې په همدغه کتاب کې، چې دا به یو شدید حالت دی او باید عملیات ورته وشي. نو انفنډیبول هم باندې هم پوه شوی. ګورئ، ورک نه شئ. موږ تر دې دمه د فیمیل انټرنل ارګانس پیژندلی دي یا مو تر مطالعې لاندې نیولی دي. ویجاینا په دې اړه خبرې وشوې، یوټیرس باندې خبرې وشوې، فالوپین ټیوب باندې هم خبرې وشوې. یو جوړښت پاتې دی چې هغه تخمدانونه دي یا اووریز. تخمدانونه په همدې صفحه کې چې کوم درس پرې لیکل شوی دی همدغه درس یې وایم، نورې بیا په راتلونکي کې وایو. تخمدانونه یا اووریز په ښځو کې د تخمدانونو شمیر دوه دانې دی، بادام ته ورته شکل لري. لاندې انځور وګورئ. لاندې انځور کې د ژیړه برخه د بادام ته ورته شکل لري، دې ته تخمدان وایي. نور لیکل شوي، دواړه تخمدانونه د راهم سره څنګ کې واقع دي او د فالوپین ټیوبس په واسطه د راهم سره اړیکه پیدا کوي. دواړه تخمدانونه د رحم په څنګونو کې واقع دي. انځور کې ښه دقیق وګورئ او د فالوپین ټیوب په واسطه د رحم سره اړیکه لري. دغه پایپونو په واسطه د رحم سره تړلی دي. د رحم سره دغه د بل طرف نه هم تړلی دي. دا یو د پړي مثال لري، په منځ کې لار پکې نشته تر څو دغه تخمدانونه لاندې ونه لویږي. د دې په خاطر یوازې د دې لیګامنټونو په واسطه څه ناڅه د رحم سره په بله لار باندې هم ارتباط لري، خو په منځ کې کومه لار نشته، یعنی داسې لار نشته چې سورای پکې وي لکه په فالوپین ټیوب کې. ښه، لیکل شوي دي هر تخمدان په خپل وار هره میاشت یوه هګۍ خارجوي، یعنی یوه میاشت له یوه تخمدان څخه او بله میاشت له بل تخمدان څخه هګۍ آزادیږي. دوه تخمدانونه دي، یوه یوه هګۍ پخوي. یوه میاشت یوې نوبت دی، بله میاشت د بل تخمدان نوبت دی، یوه هګۍ پخوي. ګورئ، باور وکړئ، ډیری ډاکټران هم په دې نه پوهیږي چې دغه د مور په تخمدانونو کې څو تخمې پخیږي په میاشت کې. دوی وایي چې یوه تخمه، که بیا پوښتنه ترې وشي چې ولې موږ خو دوه تخمدانونه ویلی دي چې په د رحم په چاپیر کې دي، نو دوه ولې نه پخیږي؟ دوی نه به دا لار ورکیږي؟ تاسې پوښتنه ترې وکړئ چې ولې دوه نه پخیږي. او که چیرې دوه پخې شي، دا په دې معنی چې دوه ماشومان هم په یو وار رامنځته کیږي، ټوین ورته وایي، غبرګونی به پیدا شي. اصلا یوه میاشت یوې نوبات وي، بله میاشت بلې نوبات وي تر څو تخمې پخې کړي. لیکل شوې دي. همدا هګۍ بیا فالوپین ټیوب ته ځي او سپارم ورسره یو ځای کیږي. کومې هګۍ چې په تخمدان کې پخې شي هغه بیا فالوپین ټیوب ته ځي، سپارم ورسره یو ځای کیږي. نور لیکل شوی د سپارم او هګۍ یو ځای کیدو عملیه ته الکاه یا فرټلایزیشن وایي، چې په پایله کې زایګوټ جوړیږي. په دې تاسو اوس ډیر ژور پوهیږئ. هیله ده دغه درسونه به تاسو ډیر ښه زده کړئ. ګورئ ډیر مهم درسونه دي. اوس لپاره د همدغه درس په همدې ځای بس وي. مطالعه پکې وکړې، فالوپین ټیوب مو نن ویلای دی، برخې مې واضح کړې، د برخو په اړه مو خبرې وکړې، او تخمدانونو په هکله څه نه څه پوه شوې. راتلونکي درس کې د تخمدانونو دندې پیژنو او ځینې نوي اصطلاحات پیژنو. راځي ګرانو زده کوونکو حاضری اخلو. نن ورځ زموږ اتمه درسي خپرونه ده. زموږ د حاضرۍ تورای د نن ورځ لپاره هغه د بی تورای دی. ټول زده کوونکي د بی تورای د حاضرۍ کارتونو ته ورسوئ. د اتمې خپرونې د حاضرۍ تورای د بی تورای دی. تر بل پروګرام پوهان اړین ته اجازه ورکړئ. خدای مو مل شه.
طبی زدکړې
واو میډیکل لرننګ.
دغه ښوونیز پروګرام د ښوونځیو د زده کوونکو د طبی علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري، چې په اوریدو به یې تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
یس، اټس امپورټنټ ټو لرن میډیکل.
بیز دکړې له ډاکټر پوهان آریان سره.